اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړغږي گو چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درک مشي. هم دیاړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خاغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته خراغلاست وایو
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.2% وه، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه، او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم وه. ولی برعکس کله چې مونږ 1395 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم وه. ولی وروسته چې کله نه امنیان زیات سولې، خلک کډه سوله، له خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې گنجایش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خبره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري، له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکانداری د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاری او د دې واجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، لوی خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک نه نوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ری خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دغه په پام کې ونیول سي، کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي، د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1915 کال کې 3.5% وه، ولې 1995 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې که سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضی کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضی کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. که نه حتی لوران په خرچې کړي دی خپل، یعنی غټم کدی فرزن یو خوغه دو دستور دی، یو داده چې بیخی د فقر دی وجه نه ماشوم پرې ده چې ځوان لور فرزن په هغه کې ور کړی ده چې ترو پر یو مړی ډوډۍ ځان تړي، بل داده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د میړه د خاوند تر مابند جنګونه دی، په دې هغه چې راوړه له کومې کم، بل خوا ته ماشوم زړی چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو ول ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته، ولې هلته بیا یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت ده چې اوس یو سړی ښه درآمد دی، یو چانه اورېدلې دی، یو چانه قصه، یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چیشي راوړم، لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه دې خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسېږي، د تعداد د نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه، او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني، بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې چې مال چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري، باید هغه ریښې او جړې د دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په هغه خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کېږي، د یو بل هم کېږي، ولې دلته دومره عاید نه رسېږي چې دی د هغه خپل د ژوند ته کافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي، د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري، سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي، دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلن د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند ته کافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بیرته راواردېږي، همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سید راټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه مونداری سره مالیات رسیدغه د دولت اواید زیات سی چې دولت ټول تر رسیدګي و کی بل د دې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزوري لخاطر خلک غوړي اغه خلکو سره دغه کی کومکونه توجه وسی ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی دغه د فقر کچه ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل کدیدن کړې ګدر تراشه کدیدن کړې ګدر تراشه زب منګای په لا په اورور ډکومه ګودر لرغونټوب تر کوم رسیدي
په مشخصه توګه داسې نشو ویل چې دا د کومي تاریخي دورې مربوطي یا سونه کلونه وړاندې سچې ممکن په زورګونو د وشمیر شي چې له هغه وخت راهیسې زموږ د فرهنګ دی.
ګودر څه ارزښت لري؟
د شاعرانو د شعر جوړولو له مهم توکو څخه یو هم ګودر دی. چې یو شاعر وایي وای نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولې نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولې ژر تیریږه مازیګره چې ماخام شي.
وسوالی ګودرونه کمرنګ شوې دي
په اوسنی وخت کې یو څه اندازه د ګودر رنگ چې دی هغه پیکا شوې ده. پیکا په دې معنی چې مدرنزم کور په کور بمبي تر څنګه مثلا د اوبو پایپونه شول
نن پام دی. اکله خبرې کوو په پایل کې د ګودر تاریخ ته تم کیګو بیا ارزښت چیرو او د ګودر په اړه د خلکو نظرونه هم اورو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي ل آزادی رادیو سروسی.